دا مشال رادیو دا سحر 9 بجې شوې دونکو نن د نهې یا سه شنبه ورځ د 2015 میلادي کال د جولای میاشتې 28مه نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنې غړای سلام پښتونخوا کې درته زهارون باچا او زما همکار بشیر ګواخ سلامونه وایو. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعات او رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه د بشیر ګواخ نه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی د بلوچستان خان اف قلات د پاکستانی حکومت او بلوچ ازادي غوښتونکو ترمنځ ل مذاکراتو د منځګړتوب څخه انکار کړی دی. افغان حکومت وایي د طالبان سره د مذاکراتو دوهمې مرحلې لپاره د ځای او نیټې ټاکلو لپاره کار روان دی. او د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکي راجولي شاه خټک وفات شو. دا خبرونه تفصیل د بلوچستان خان اف قلات میر سلیمان داود خان د پاکستانی حکومت او له پاکستان خپلواکۍ غوښتونکو بلوچ ډلو ترمنځ د سولې د خبر لپاره له جرګه کېدو انکار کړی دی. نوموړي دا خبره پرون خبرلان ته په لیګلی ایمیل او خبر پاڼه کې تر هغې وروسته کړې چې د رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت ورته لندن ته یو پلاوی ور استولی و او غوښتنه یې ترې کړې وه چې په خپل منګړتوب سره د بلوچ وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته تیاری کړي. خان اف قلات میر سلیمان داود په بلوچستان کې یو موثره سیاسي او قومي شخصیت ګڼل کیږي او له 2001 کال راهیسې په خود ساخته جلاوطنۍ کې په برتانیا کې ژوند کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو لپاره د ځای او وخت د ټاکلو په کوشش کې دي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار پرون د مشال ریډیو افغان څنګ ته ویل چې کېدای شي د خبرې د دې میاشتې په اخر ورځو کې په چین، قطر یا پاکستان کې وشي، خو د دوی په خبره غوره بدای چې مذاکرات د افغانستان دننه ترسره شي.
د ځای په اړه توافق ته ندی رسیدلی. احتمال شته چې په چین، پاکستان او قطر کې وشي، خو موږ ترجیح ورکوو چې خپله په افغانستان کې وشي. تر اوسه موږ ته د پلاوي ترکیب نه دی معلوم. زموږ لخوا د هیات ترکیب به د طالبانو د پلاوي د ترکیب متناسب وي.
د یادونې وړ ده چې تیره میاشت د پاکستان په کوربتوب افغان حکومت د طالبانو سره اسلام آباد کې خبرې کړې وې چې ټولو خواوو د امنیت لپاره مهمې بللې وې او د مذاکراتو د دوهم پړاو خبره هم پکې شوې وه. افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یو ویاند وایي د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پریکړه نه ده شوې. کرنل براین ټریبس د مشال ریډیو افغان څنګ ته پرون ویل چې د ناټو قومندان جنرال کیمبل به د سږ کال په منی کې د افغانستان د حالاتو او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا له ارزونې وروسته خپلې سپارښتنې برابرې کړي چې پر بنیاد به یې وایټ هاوس د پوځیانو د وستلو په اړه پریکړه کوي. هغه همداراز ویل چې مخ پر زیاتېدونکي وسلوال ګروپونه چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملاتړ ښیي د امریکا او افغانستان دواړو لپاره د اندېښنې وړ دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو اورئ. امریکایي چارواکي له هغه امام څخه د امریکې د تابعیت اخیستل غواړي چې د دوی په خبره پاکستان او افغانستان کې د سخت دریځو ډلو سره خپلو پخوانیو اړیکو پټولو کوشش کړی دی. پرون د جولای په 16مه د امریکې عدلي وزارت په دې اړه په وفاقي عدالت کې وړاندې کړي قانوني سند کې ویلي چې په اوریګان ایالت کې امام محمد شیخ عبدالرحمن کرایي په 1998 کلونو کې د روسي پوځونو پر ضد جنګیدونکو یغي ډلو لپاره پیسې برابر کړي، د غړیتوب لپاره خلک ورته پیدا کړي او روزنه یې ورکړې ده. حکومتي وکیلان وایي چې نوموړي یو وخت د القاعده وسلوالې ډلې د بنیاد ایښودونکي عبدالله عظام او په دې وروستیو کې پاکستان کې وژل شوي د دې ډلې بل مشر اسامه بن لادن سره نیغ په نیغه په رابطه کې و. وفاقی چارواکی وایي چې شیخ عبدالرحمن د امریکې د تابعیت اخیستو لپاره وړاندې کړي درخواست یا غوښتنلیک کې دا ټول تفصیلات نه وو ذکر کړي. هغه ته په 1998 کال کې د امریکې تابعیت ورکړل شو. نوموړی له هغو 13 کسانو څخه دی چې په 2010 کال کې پر امریکایي حکومت له دې امله کیس وکړ چې په خبره یې په نامناسب ډول یې د هوایي سفر نه کوونکو په لیست کې اچولی دی. د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی راج ولی شاه خټک وفات شو. د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ د پخوانی مشر پرون له سواته د ملاکنډ پر لورې روان و چې د زړه د دورې له امله یې ساه ورکړه. هغه 63 کلن و او د خیبر پښتونخوا په نوښار کې زیږېدلی و. د نوموړي د شاعرۍ او نثر 14 کتابونه چاپ شوي او ګڼ نور آثار یې ناچاپه پاتې دي. پښتو ادیبانو د ټولنیزو مطبوعاتو له لارې د هغه په مرګ ژور خفګان خودل ده. د امریکای ولسمشر باراک اوباما وایي د جولای په 16 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې په یوه خوله د ایران د اټمي موافقې منظوري وښودله چې نړیوال په دې سلا دي چې دا لوزنامه د ایران لخوا د اټمي وسلې د نه جوړولو یقیني کولو تر ټولو ښه لار ده. د ملګرو ملتونو دا فیصله به تر هغې وروسته چې ټول برخوال هیوادونه دا موافقه په رسمي ډول تایید کړي د ایران پر ضد نړیوال بندیزونه په تدریجي او مشروط ډول لرې کولو ته لار هواره کړي. ملګرو ملتونو د ټاکل شوي مهالویش د پوره عملي کېدو غږ کړی دی. د امریکې ولسمشر ویلي هیله لري چې د کانګرس غړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړې ته پام وکړي. د امریکې په کانګرس کې ریپبلیکن ګوند د دې موافقې سره سخت مخالفت ښودلی او کانګرس د دې تړون د څېړلو لپاره 16 ورځې وخت لري. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. خان اف کلات چې دا مهال په لندن کې د جلاوطنۍ ژوند کوي د بلوچستان حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې هغې د بلوچستان د مسلې د حل په برخه کې د مرستې لپاره کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د رسمي خبرو لپاره د ځای او نیټې پر ټاکلو کار روان دی. د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی بیا وایي دغو خبرو په دویم دور کې باید د افغانانو ولسي استازي هم شامل واوسي.
دویم دور خبرو کې ولسی جرګې یا دواړو مجلسانو ته هم پکې حصه ورکولی شي چې موږ وکولی شو چې خپل ولسونو ته قناعت ورکړو.
د پښتو ژبې نومیالی شاعر ادیب او څېړنکار ډاکټر راج ولی شاه خټک چې د خیبر پښتونخوا له نوخار ضلع سره تعلق درلود پرون په حق ورسېد. یو پښتون لیکوال د خټک مینه د پښتني ادب لپاره ستره ضایع بولي او د هغه د کړي کار ستاینه په دا الفاظو کوي.
راج ولی شاه ټول عمر څېړنه کړې وه. هغه د نوي نک معاصر نک په برخه کې ډېر لوی کار کړی و په دې باندې پوهېدو.
او له شمالي وزیرستانه به کورکل شوی خلک چې په بنو او شاوخوا سیمو کې د کډوالو په کمپونو کې ژوند کوي د ګرمۍ په دې موسم کې یو لړ ستونزو سره ټکوي.
د سپوی نکته تنظیم د ګرمۍ د وجې د خوراک د کمی د وجې ډېر مسمون بیماریږي هغه ته مختلف قسم بیماری جوړيږي.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندره هم اوري هله د مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو موږ هڅه کوو چې د کوټه کې خپل خبریال د ټلیفون پرې کا راولو د خان اف کلات او د حکومتي د بلوچستان صوبې د حکومتي پلاوی چې په لندن کې دغه سره کوم ملاقات شوی دی په دغه اړه تفصیل واخلو. رازو د افغانستان او حکومت او د افغان طالبانو د روغې جوړې خبرو په لور د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د رسمي خبرو د دویم پړاو د ځای او نیټې ټاکلو په اړه کار روان دی. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه پر ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل تر راتلونکو 4 ورځو پورې به په دې اړه هر څه روښانه شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلین د دې موضوع تایید ترڅنګ زیاتوي چې د سولې د مرکزي پلاوي په ترکیب کې به هم بدلون راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي هیله مندي چې د سولې په دویم پړاو خبرو کې به ملي شورا ته هم نمائندګي ورکړل شي. رحمت الله افغان له کابل راپورټ راکړي.
که څه هم د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د سولې دویم پړاو خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره شي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د خبرو د ځای او دقیقې نیټې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې. د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو د ځای، وخت او په غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوي د ترکیب په اړه کار روان دی.
د دوهمې غونډې د ناستې ځای او دقیقې نیټې او همدارنګه دغو کسانو په اړه چې په غونډه کې ګډون کوي کار جریان لري. په همدې ورځو کې به د لا زیاتو جزئیاتو او تصمیمونو په اړه چې نیول کېږي کار وروستی شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د سولې دویم پړاو خبرې به له اختره وروسته ترسره کېږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ او مستقیمې خبرې د جولای میاشتې په اومه د اسلام آباد په مری کې وشوې. د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو د ځای او د نیټې له معلومولو سربیره به د سولې د مرکچي پلاوي په ترکیب کې هم بدلون راسي.
د ځای په اړه توافق ته نه دي رسیدلي. احتمال شته چې په چین، پاکستان او قطر کې وشي، خو موږ ترجیح ورکوو چې خپله په افغانستان کې وشي. تر اوسه موږ ته د پلاوي ترکیب نه دی معلوم. زموږ لخوا د هیات ترکیب به د طالبانو د پلاوي د ترکیب متناسب وي.
د روژې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې افغان ولسمشر خوست د خپل سفر په ترڅ کې ویلي و چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې به په دوه درې اونۍ کې ترسره شي. بلخوا د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې له خبرو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې د جګړې ترڅنګ د سولې خبرې هم تاییدوي. ولسمشر محمد اشرف خنی د ملا عمر پیغام مثبت بللی وو. له بل پلوه د افغانستان ولسي جرګه د سولې په اړه د ملي وحدت حکومت د مشرانو هڅستایي او هیله څرګندوي چې د سولې په دویم پړاو خبرو کې به د حکومتي پلاوي په ترکیب کې د ملي شورا غړي هم ګډون ولري. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ هیله توقع بیا هم دا داسې دویم دور خبرو کې ولسي جرګې یا د ملت کور ته دواړو مجلسانو ته هم پکې څه وکولی شي چې موږ وکولی شو چې به خپل ولسونو ته قناعت ورکړو. دا د ولسي جرګې همیشه نظر و چې باید خبرې افغان شموله وي. نو خوشبختانه دغه څومره رڼایي چې اوس موږ تاسو وینو یا خوشمندي وینو، دغه وجه هم دا داسې افغانان په خپل منځ کې کېږي چې نظر نتیجې ته رسېدلی.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د پیل په اړه هڅې په داسې حال کې جریان لري چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. افغان کارپوهان او عام خلک د سولې د خبرو د هرکلي ترڅنګ وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید په دقت او احتیاط سره ترسره شي، څو د سولې خبرې ښه نتیجه ورکړي او له افغانستانه د جګړې ټغر د تل لپاره ټول سي.
له کابل زموږ خبریال رحمت الله افغان و. فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې له شاوخوا 4 کلونو له جنگ او د افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره له پټو رابطو باوجود په هغه هیواد کې امن پر ځای نه شو. البته اوس د پاکستان په مرسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي چې په لیکنه کې د بریا لپاره 4 دلایل ښودل شوي دي. اسرار علم مومن د لیکنې له تفصیل سره.
لومبی خبر دادا چې د پاکستان او افغانستان پر ځمکه د وسلوالو د موجودګۍ خطر کابل او اسلام آباد یو بل ته نږدې کړی دی. دوی پر دې پوه دي چې وسلوال د دوی د کورنۍ امنیت لپاره لوی خطر جوړیږي. پر دې سربیره په مشرتابه کې بدلون او دواړو هیوادونو کې مخ په زیاتېدونکې بدامنۍ هم د دغه نږدېوالي یوه وجه ده. د طالبان لخوا د اوړي عملیات هم مخ په تیزېدو دي. پر یو بل د اوږدې بدامنۍ وروستو افغانستان او پاکستان پر دې پوه شوي چې اوس دوی د خپل منځي رابطو د بیا شلېدو توان نه لري. دویمه خبره دا ده ښکاري داسې چې په افغانستان کې شمالي ټلواله هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې د پاکستان له موجوده رول سره اختلاف نه لري، ځکه چې د پروان ولایت والی محمد عاصم د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د نماینده په حیث د مری په سولې خبرو کې برخه اخیستې وه. همداراز په دغه خبرو کې د افغان پلاوي مشري د بانو چارو مرستیال وزیر او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ترزوی حکمت خلیل کرزي کوله. نو حامد کرزي چې تل د پاکستان په مرسته د سولې د پروسې مخالف پاتې شوی هم د دغه خبرو هرکلی کړی. په تیر وختونو کې شمالي ټلوالې تل په افغانستان کې د پاکستان په مداخلت او د اسلام آباد لخوا د طالبانو په ملاتړ نیوکې کړي، خو اوس دوی پر دې باور دي چې د پاکستان د ترګرۍ د مخنیوي موجوده تګلاره نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان کې هم د ترګرۍ د له منځه وړو لپاره ده. دریم خبره دا ده چې د جولای په 8مه نیټه د پاکستان په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په شو رسمي خبرو کې د حقانی شبکې استازي هم موجود وو. حاجی ابراهیم چې دغه شبکې نمائندګي کوله د حقانی نیټورک مهم غړی او د دې ډلې د مشر جلال الدین حقانی ورور دی. حقانی طالبان چې د افغان په جنگ کې لویه برخه لري کله یې هم د لوی کچې په خبرو کې برخه نه ده اخیستې. د سولې په خبرو کې د حقانی نیټورک برخه اخیستل د دې خبرې هم مکاسي کوي چې پاکستان د سولې په خبرو کې مخلص دی، ځکه چې پر پاکستان تل دا تورونه لګېدلي چې حقانی ډلې سره ښې اړیکې لري او په ضرب عذب عملیاتو کې یې هم دوی ته څه نه دي ویلي. او څلورمه خبره دا ده چې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکو اثر رپورټونو هر تن او په خاصه توګه طالبان سخت اندېښمن کړي دي، ځکه چې له افغان طالبانو یو شمېر وسلوال داعش ته اوښتي دي. د داعش ډلې راپورته کېدو خطر ته په کتو سره پاکستان او افغانستان لره پکار دي چې د مزلارو او سختدریزو طالبانو ترمنځ کرښه راکاږي او دارنګ منځلاري پر دې مجبور کړي چې عادي ژوند تراشي او په ټولنه کې نفوذ وکړي.
دا مشال ریډیو دا
په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان وایي د 2014 کال تر پایله افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پریکړه نه ده شوې. پرون د ناتو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل خبریالانو ته ویلي چې که د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ګواښ زیات شو ممکن امریکا د ځواکونو د ایستلو مهالویش ته بیا کتنه وکړي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان ډګروال براین زیاتوي سره له دې چې داعش د افغانستان حکومت ته لوی خطر نشي پیښولی خو فعالیتونه یې د ژورې اندېښنې وړ دي او دوی یې په ځیر څاري. اسمت څاروان تفصیل لري.
ډګروال براین تریبیس پرون دوشنبه آزادي رادیو ته وویل چې دوی په افغانستان کې د داعش فعالیتونه په ځیر څاري. دا دواړو ولسمشر غنی او جنرال کیمبل ته د ډېرې اندېښنې وړ دي. دوی له نږدې څاري او له یو بل سره استخباراتي معلومات پرې شریکوي. فکر نه کوو چې اسلامي دولت دی په افغانستان کې حکومت ته لوی خطر وي، خو تهدید جدي ګڼل کیږي. موږ ځینې طالبان لیدلي چې اسلامي دولت ډلې ته اوښتي او له دې لارې پیسې او امکانات ترلاسه کوي. موږ داسې مثالونه هم لرو چې طالبان له اسلامي دولت ډلې سره جنګي شي. په وروستیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ په فراه او ننګرهار ولایتونو کې سختي نښتې وشوې. ډګروال تریبیس دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان کیمبل په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. ویل ممکن دا مسأله په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر وځنډوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې تر راپورته کېدو مخکې ژمنه کړې وه چې د 9800 امریکایي سرتیرو ډېره برخه به د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه وباسي. ډګروال براین تریبیس وایي ولسمشر اوباما د سش کال تر پایه د ځواکونو د ایستلو په پروګرام کې یو څه نرمش راوست، خو په راتلونکي کال کې د ځواکونو د ایستلو پر پروګرام به وروسته پریکړه وشي.
The drawdown of US forces
په 2014 میلادي کال کې د ځواکونو د کمولو د اندازې په اړه لا پریکړه نه ده شوې. په مونی کې به فیصله وشي. جنرال کیمبل باید د جګړې د فصل ارزونه وکړي او وګوري چې افغان امنیتي ځواکونه څه کوي، بیا به خپل سپارښتنه وړاندې کړي او سپینه ماڼۍ به پریکړه وکړي چې په څومره سرعت څومره ځواکونه وایستل شي. ډګروال براین تریبیس وویل چې ناټو د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله وځپي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پښتو ژبې لیکوال او شاعر او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې او پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر راجولي شاه خټک د دوشنبه په ورځ ناوخته د ورپېښې ناروغۍ لامله په پېښور کې په حق ورسېد. نوموړی په 1952 کال د خیبر پښتونخوا د نوخار په ډاک اسماعیل خیل کلي کې زیږېدلی و. هغه د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې پر پښتو او نورو ژبو 14 کتابونه چاپ کړي او همدارازې ګڼې څېړنیزې لیکنې په پښتو او انګریزي رسنیو کې هم خپرې شوې دي. له پېښوره زموږ خبریال زبی شفق رپورټ راکوي.
راجولی شاه خټک پر 1952 میلادي کال د خیبر پختونخوا د نوخار ولسوالۍ د چرر د سیمې په ډاګ اسماعیل خیل نومې کلي کې زیږېدلی و او لومړنۍ زده کړې د خپل کلي په ښوونځي کې ترسره کړې وې. بیا یې خپلې منځنۍ زده کړې د پېښور په اسلامي او ګورنمنټ کالج کې ترسره کړې او تر دې وروسته یې په پېښور پوهنتون کې لوړې زده کړې پیل کړې او د ماسټرۍ سند یې له همدغه پوهنتون ترلاسه کړ. نوموړي همدارس له همدې پوهنتونه د دکتورا سند هم ترلاسه کړی و. بیا تر دکتورا وړاندې زده کړې د امریکا د فلاډلی فعالیت په پنسلوینا پوهنتون کې بشپړې کړې وې. د پښتو ژبې ځینې لیکوال او شاعران د نوموړي مړینه د پښتو ادب ستره ځای بولي. لیکوال شاعر او کره کتونکي خان زمان کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
اوسنی روان بهیر کې زه د راجول شاه خټک مرګ به لا سره وایتي خبرو چې موږ دا چا نیکو زه ډېر لوی زیان ګڼم. راجول شاه ټول عمر څېړنه کړې او خدا دې هغه د څېړنو خصوصیت دا و چې هم ارارخیزي وي او هم پکې هغه نوي میتودونه چې کوم د هغه افاده کول هغه د نوي نک معاصر نک برخه کې ډېر لوی کار کړی او په دې باندې پوهېدو.
هر وخت خټک په لومړي سر کې د دندې پیل د پېښور په ایډوارډز کالج کې د خون کې پتوګا وکړ، چې بیا وروسته یې پر 1958 میلادي کال د پېښور پوهنتون له پښتو اکاډمۍ سره کار پیل کړ او پر 1959 میلادي کال د همدې اکاډمۍ رئیس وټاکل شو، چې تر 2004 میلادي کال پورې همدا دنده پر مخ وړله. تر دې وروسته نوموړي په 2003 میلادي کال کې د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې د رئیس پتوګا هم دنده ترسره کړې وه. ککړ همداراز د پښتو اکاډمۍ او پښتو څانګې د رئیس په توګه دار وخت خټک د کړو خدمتونو په اعتراف کې وایي،
د اکاډمۍ کارونه د پی ایچ ډی او د نورو شونو چې کومل پوهنتونونو کې کېدل، د یو نگران په توګه یا بیا مخکې د پښتو اکاډمۍ د ډایرکټر په توګه دا یو معیار ورکړی و دې شونو ته. اوس وګوره په دې پوهنتونونو اکاډمیو کې اکثر داسې خلک وي چې هغه بیخي د دې پښتو ادبیاتو پښتو تاریخ او پښتنو د تاریخ او ماضي په بیخي بنیادی خبرو باندې نه پوهیږي. نو په داسې وخت کې د راجول شاه صاحب مرګ ډېر لوی زیان دی.
هر وخت خټک پر پښتو سربېره پر انګریزي ژبه هم کتابونه لیکلي، چې د چاپ شو اثارو شمېرې ډېر ورسته رسیږي او همدارز لسګونه څېړنیز مقالې په پاکستان کې نه په پښتو او اردو او همدارس له دې هیواد بهر په نړیوالو رسنیو کې چاپ شوي دي. د یادونې وړ ده چې هر وخت خټک د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې د ګڼ شمېر نورو جایزو او مډالونو ګټلو ترڅنګ په 2006 میلادي کال کې د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د ادبي خدمتونو په اعتراف د دې هیواد دولتي مډال تمغه امتیاز هم ورکړو.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي کډوال وایي د تعلیم او صحت بنیادي اسانتیاوې نه لري. د دوی په خبره د زرګونو زده کوونکو یو تعلیمي کال ضایع شو او بل یې روان دي ضایع کیږي. پر دې سربېره دغو کډوالو په کمپونو کې د ګندګۍ او ګرمۍ له وجې یو شمېر ماشومان او مېرمنې ناروغ دي. دا کډوال په خواشینۍ سره زیاتوي چې د ژوند یوازینی مقصد یې دا دی چې له مرستندوی ادارو خوراکي توکي ترلاسه کړي. د دغو کډوالو د ستونزو حال د اسرار عالم مومند په دې رپورټ کې.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي څه باندې لس لکه کډوال چې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو او افغانستان کې ژوند تیروي وایي دا مهال له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د بنو بکخیل کډوالو کیمپ چې شاوخوا 20,000 کډوال پکې دېره دي، له دوی یو تن منور شاه وایي کیمپ ور باندې تنګ دی او د ګندګۍ او ډېرې ګرمۍ له وجې مېرمنې او ماشومان سخت بیمار دي.
د سفوی نه کیسا انتظام ده چې به سفوی د پراسه سیستم نشته، ټانکی باندې پوسټ ځای نه نشته او د ګرمۍ د وجې د خوراک د کمی د وجې مېر ماشومان بیمارې دي. هغه ته مختلف قسم بیمارې جوړې دي، هغه ته خوراک کمی ده او هغه د پوره د علاج سہولیات نه کافی وی. موږ حکومت نه مطالبه کوو چې موږ د یبا سپوی وسی مثال د بترمه او د سپوی وسی.
همدارنګه د شمالي وزیرستان یو بل کډوال انور سادات چې لکهم بهر جون کوي وای لڅو مېشتو رہی سي یو شمیر کډوالو ته د حکومت لخوا ورکړل کیدونکې مالی مرستې نه دی رسیدلی. نو مور وای د خوراک څخه تر لاسه کولو پرته یې د ژوند نور هیڅ مقصد نه دی پاتې.
مسائل د دې چې د خلکو خپل کورونا نشتا، تا بجلی خو بالکل سارا شتانه د ایډیا ډیر زیات تکلیف لري. تا مشهونه د پرا د ایجوکیشن سیستم نشته، د کول شته چیرته ته نه غره د پرا کالج شته یو شاین نشته. بس خو پروته دی دغه سي الا پی لا باندې راشن ټیمپیرا شي راشن سنټر ته روشي غن راشن وخلی صرف زندگی په خوړل او پتشل باندې روانه د بده باندې تیریږي.
انور سادات وای دوی له حکومت غواړي چې زر سرزره یې خپل سیمو ته ولېږي او هلته ورلا روزګارونه بحال او مارکیټونه جوړ کړي. بلخوا بیا د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي او لیکوال احسان دوړ وایي د شاوخوا 1.5 لک زده کوونکو یو تعلیمي کال ضایع شو بل یې روان دي.
د سکول نه واخلا تر د یونیورسټي پورې کم سټوډنټان د کور شوي دي هغه 1,60,000 او 1,50,000 په دې مینس کې دي. ډېر سټوډنټان مونږ وینو په بانو کې چې څوک رکشه چلاوي څوک په بل څه کاروبار باندې بوخت شوي دي. تعلیم چې دی انتهایی زیات متاثر شوی دی او ډېره د افسوس خبره دا ده چې د بل کال د سټوډنټانو روان دي خو حکومت طرف نه اوسه پورې مثبت اس مونږ ته په نظر نه دی راغلی.
همدارز لبونو سره تعلق لرونکي ټولنیز فعال هم ارشاد چې شمالي وزیرستان د کډوالو په کیمپونو کې ښځو او ماشومانو ته مرستې رسوي وایي که څه هم لوړاندې د شمالي وزیرستان جنکۍ له بنیادي حقونو بې برخې وي خو اوس یې حالت لا پسې خراب شوی. نوموړي وایي دغه جنکۍ له نفسیاتي بیماریو سره مخ دي.
یو خو تعلیم وزیرستان سره ډېر تعلیم خراب وو چې څه وو هغه یې خراب شو. بله غټه خبره دي چې ډېرې زیاتې بیماری دي چونکې صفایي انتظام شته نه ده د دغې وجې نه ډېر زیات خراب له مختلف د سپیمې دي په دانې دي.
د کډوالو د دې ستونزو په اړه چې موږ کله د پاکستاني وزیراعظم ځانګړي مشیر امیر مقام سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې دا مهال خبرو کولو ته تیار نه دي. همداراز د سرحدي سیمو وفاقي وزیر او فاټا سیکرټریټ چارواکو سره هم په خبرو کولو کې بریالي نه شو. د شمالي وزیرستان کډوال وایي کچېرې د پوز دا داوی رښتیا وي چې د شمالي وزیرستان 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړي نو باید چې دوی خپلو کورونو ته ولیږي.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچې خو به چپه ډېره شوه. لور مې دغې نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروه پولیس ته شکایت کړی چې اول دا ترته دا چې درس بنایې.
مشال رادیو د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده چې موږ پکې تاسو ته سندرې هم دروړو د خیال محمد استاد په غږ به دا یو غزل وورو. اوریدونکو د خیال احمد استاد په غږ مو غزل اوریدو نهنیمه بجې کیدونکې دي د بشیر ګواخ نه به لن خبرونه وورو.
د بلوچستان خان افخلات میر سلیمان داود د پاکستانی حکومت او له پاکستان خپلواکۍ غوښتونکو بلوچستان ډلو ترمن د سولې د خبرو لپاره له جرګه کېدو انکار کړی دی. نوموړي دا خبره پروټ خبریالانو ته په لیږلي یو ایمیل کې تر هغې وروسته کړې چې د رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت ورته لندن ته یو پلاوی ورسولی و او غوښتنه یې کړې وه چې په خپل منګلتوب سره د بلوچستان وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته تیاری کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمن د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو لپاره د ځای او وخت د ټاکلو په کوشش کې دي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیان پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې کېدای شي دا خبرې د دې میاشتې په آخري ورځو کې په چین، قطر یا پاکستان کې وشي، خو د دوی په وینا بهتره به دی چې مذاکرات د افغانستان دننه ترسره شي. افغانستان کې د امریکایي پوځونو یو بیان ویلی دی چې د 2014 کال تر پیل افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پریکړه نه ده شوې. کرنل براین ټریبس د مشال ریډیو افغان څانګې ته پرون وویل چې د ناټو قمندان جنرال کیمبل به د سږ کال په مني کې د افغانستان د حالاتو او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا له ارزونې وروسته په دې اړه پریکړه کوي. امریکایي چارواکي وایي له هغه امام د امریکایي تابعیت اخیستل غواړي چې د دوی په خبره پاکستان او افغانستان کې د سخبری ډلو سره خپلو پخوانیو اړیکو پټولو کوشش کړی دی. او د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی راجولی شاه خټک پرون د زړه د ناروغۍ له امله وفات شو. د امریکې ولسمشر باراک اوباما وایي د جولای په 9 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري په یوه خوله د ایران د اټمي موافقې منظوري وښوده چې نړیوال په دې سلا دي چې دا لفظنامه د ایران له لوري د اټمي وسلې د نه جوړولو یقیني کولو تر ټولو ښه لار ده.
خبرونه مولا بشیر گواغ څخه واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستانی ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله ناورو.
دنیا ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف تیر کال په شان دا ځل هم د اختر ورځ د جنوبي وزیرستان وانا سیمه کې فوجیانو سره تیر کړه او وینا یې وه چې سربي عذب اپریشن له وجې ترهګر کمزوري کړی شوی دي او د فاټا سره سره په خاریو کې به هم د ترهګرو خاتمې لپاره خپل کاروایان جاري ساتو. ورځپاڼه لیکي چې تیر کال جون میاشت کې شروع کړی شوی سربي عذب اپریشن په قبایلي سیمو کې ترهګرو ته سخت زیان اړولی دی او دا وجه ده چې په ملک کې د ترهګرۍ په کاروایانو کې تر ډیره حده کمی راغلی دی. نو حکومت لا پکار دی چې تر د آخري ترهګر خاتمې پورې دی د اپریشن جاری وساتي. ورځپاڼه لیکي چې فوج خود ترهګرو په ضد عملیاتو کې بوخت دی، نو د ملک د هر وګړي هم دا فرض جوړیږي چې دوی هم په خپلو صفونو کې پټ هغه ملک دښمنه خلک چې ترهګرو ته پناه ورکوي د دوی رهنمایي کوي او سهولتونه ورته ورکوي د راښکاره کړي او قانون ته دی وسپاري. نو دا شان به ممکنه شي چې د ملک ته د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمه وکړي شي. ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریه پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو عمل په زر تر زره شروع کولو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په لاین اف کنټرول د هند لخوا ډزو له وجې په واګه بارډر د اختر په موقع پاکستان او هند امنیتي چارواکو ترمنځ د تحفو تبادله هم ونه شوه. پاکستان د هند لخوا په لاین اف کنټرول خلاف ورزي احتجاج کړی دی او دا یې د اوفا سمجوتې خلاف ورزي ګرځولې ده. ورځپاڼه لیکي چې کله هم د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات وشي، نو د هغې وروستو په لاین اف کنټرول او ورکینګ باونډری د ډزو لړۍ شروع شي. ورځپاڼه لیکي چې په دواړو ملکونو کې سخت دریزه خلک شته خو شمېره یې کمه ده او زیات خلک خو دا غواړي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه شي. پاکستان هم دا غواړي چې هند سره د ټولو شخړو حل د خبرو اترو د لارې راوباسي، نو هند له هم پکار دي چې د جنگ جګړو په ځای پاکستان سره د خپل تعلقات ښه کړي او په دواړو ملکونو کې چې کم ترهګر موجود دي او یا هغه خلک چې د امن مذاکراتو لاره کې خنډان اچوي پر ضد دي سخت ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په روسیه کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ پر شوې لیدنې او د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو په لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم پر رول لیکنه کړې ده. بلخوا اکانومست مجلې د افغانستان د ولسمشر د هغو چیلنجونو په اړه چې له پاکستان سره د اړیکو او افغان طالبانو سره د سولې خبرو پر مخ بیولو کې نوموړی ورسره مخامخ دی، یوه مقاله خپره کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسې اجمل اورو.
فورن پالیسی مجله لیکي د جولای په لسمه نیټه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هندي سیال نریندر مودي ترمنځ د روس په اوفا ښار کې د شنګای همکارۍ سازمان د غونډې په سنډه کې ملاقات شو چې ورسره په پاکستان کې د راتلونکي لپاره هیلې پیدا شوې دي. په روس کې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمانو له یو بل سره تر یو ساعته پورې په داسې حال کې ولیدل چې پاکستان او هند ته هم د سیمه ییز امنیتي ډلې چې پکې چین او روس هم شامل دي په څیر مستقله غړیتوب ورکړل شو. مقاله لیکي د لیدنې ته په هند کې د سفارتي کامیابۍ او په پاکستان کې د یو اړخیزه مذاکراتو په سترګه وکتل شو. د خلکو لخوا پرې تنقیدونه هم مخې ته راغلي دي. په عین حال کې ځینې سیاسي ګوندونو د دې لیدنې هرکلی کړی دی او دا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو اړخ ته مثبته ګام بللی دی. مقاله د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ښه کولو کې د نواز شریف د رول په اړه لیکي. دا یوه د معمول خبره جوړه شوې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف نه داسې څرګندېږي چې په سفارتي توګه کمزوری دی او د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ښه کولو کې ناکامه شوی دی. مقاله لیکي د پاکستان وزیر اعظم د خبرو د انداز او طریقه په روایتي توګه ډیره پر اعتماده نه ښکاري او په هیواد کې دننه د خلکو لخوا له نواز شریف سره ملاتړ هم رو رو کمیږي. بلخوا اکانومیسټ مجله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو په لړ کې له ډیرو ګواښونو سره ځان مخامخ کړی دی. د مقالې تر مخه که څه هم پاکستان پر طالبانو اثر لري خو اوس په طالبانو فشارونه بدل شوي دي. مقاله لیکي زیاتره افغانان پاکستان ته د دښمن په سترګه ګوري او ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د ښې رویې او تعلقاتو ښه کولو ارادو پخواني ولسمشر ته د دې مقاور برابر کړل چې د حالاتو نه ګټه پورته کړي. د طالبانو مشران هم په خپلو کې تقسیم شوي دي. ځینې جنګیالي قوماندانان د خپل مشرتابه نه چې د دوی په فکر کمزوري ده د تنګ راتلو له وجې اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش سره یوځای شوي دي. مقاله لیکي د هغې پټن ځایونه هم تر ګواښونو لاندې دي. اکانومیسټ لیکي د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو تر برید وروسته د پاکستان پوځ د وسلوالو په وړاندې برداشت کې کمی راغلی دی. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې د 130 زیات کسان وژل شوي وو چې پکې زیاتره شمېره د ماشومانو وه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه وغوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه تصویب کړي. اوباما دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران او د نړۍ د سترو هیوادونو موافقه تصویب کړه. د امریکا جمهوري غوښتونکو له دې موافقې سره سخت مخالفت کړی دی. عصمت ساروان تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر وایي د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري په یوه خوله د ایران د اتمي موافقې تصویبېدو وښودله چې نړیوال په دې سلار دي چې دا موافقه د ایران له لوري د اتمي وسلې د نه جوړولو لپاره مطمئنه شوه ده. د امنیت شورا له لوري د دې موافقې تصویب لار هواروي چې د ایران پر ضد نړیوال بندیزونه په تدریجي او مشروط ډول لرې شي. بندیزونه به هغه وخت ایسته شي چې ټول لاسلیک کوونکي هیوادونه سند تایید کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل پرونی پریکړه لیکي له مهالویش سره سم د موافقې د بشپړ تطبیق غوښتنه وکړه. دا پریکړه لیک هم درازوي د اټومي انرژي د څارنې نړیواله اداره باید د ایران د اټومي ژمنو د څارنې او څېړنې لپاره تدابیر غوره کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل هیله لري چې د کانګرس غړي د ملګرو ملتو د امنیت شورا پریکړې ته توجه وکړي. د امریکا جمهوری غوښتونکو له دې موافقې سره سخت مخالفت کړی دی. ولسمشر اوباما د کانګرس د غړیو د موافقې د ترلاسه کولو لپاره په یوه اقدام کې پرون د هغه لیک هرکلی وکړ چې د ملي امنیت متخصصانو لاسلیک کړی دی. دغو متخصصانو له ایران سره اتمی موافقه له امنیتي نظره تایید کړې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري د پریکړه لیک تصویب ایران د بندیزونو لرې کېدو ته یو ګام بل نږدې کوي او په مقابل کې خپل اتمی پروګرام محدودوي. د پریکړه لیک پر اساس که د موافقې هر لاسلیک کوونکی هیواد لکه امریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا، جرمنی او یا اروپایي اتحادیه ووایي چې ایران له موافقې سره سم خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، امنیت شورا په دیرشو ورځو کې بیا رایه اخلي چې د بندیزونو پر نه پای ته رسولو پریکړه وکړي.
اسمت څاروان وو د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیوادو د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ شوې تړون او په نتیجه کې له ایرانه د نړیوالو بندیزونو لرې کېده د سیمې د هیوادونو د تجارتي اړیکو پیاوړتیا ته لار برابروي. د لیکنې تر مخه پاکستان هم کولی شي له دغې فرصت په ګټې اخیستلو سره د انرژۍ د کمښت خپله مسله حل کړي. د دې لیکنې تفصیل ما هارون باچا اوري. د ایکسپریس ټریبیون رسپانې په لیکنه کې راغلي ښایي د راتلونکي کال په لومړنیو میاشتو کې پر ایران د لګېدلو نړیوالو بندیزونو لرې کېدا پیل شي چې پترس کې به د سیمې اقتصاد وده بیا عمومي. په نړیوال مارکیټ کې د ایران د بیا داخلېدو پترس کې ښایي پاکستان هم ګټې لاسته وروړي. د پاکستان لپاره به دغه یو غټ فرصت وي خو چیلنجونه به هم له ځان سره ولري. پاکستان باید په دغه لړ کې خپل اقتصادي او همدارا سیاسي ګټو ته جدي پام وکړي. هغه هیواد باید یو داسې بهرنۍ پالیسي چې د سیمې له ټولو هیوادونو سره د دوستۍ پر اساس جوړوي پر مخ یوسي. لیکنه کاږي خوشبختانه د سعودي په مشرۍ د عرب ائتلاف لخوا په یمن کې پیل شوې جګړه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدلو پریکړې په تهران کې د اسلام آباد په اړه ښه نظرونه رامنځته کړي دي. لیکن وای پر ایران د نړیوالو بندیزونو تر لګېدو د مخه هم له هغه هیواد سره د پاکستان تجارتي او سیاسي اړیکې چندانې ښې نه وي. پر کابل د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې ایران او پاکستان په افغانستان کې د یو بل ضد اهداف تعقیبول. له بلې خوا په پاکستان کې روانې فرقیزې شخړې هم هغه څه دي چې د ایران او پاکستان اړیکې یې اغیزمنې کړې دي. خو لیکنه وایي نن هغه پاکستان چې د انرژۍ په برخه کې یو لړ مشکلات لري خوښ دی چې له ایرانه د بندیزونو لرې کېدو په صورت کې به د ایران او پاکستان د ګیس پایپ لاین پر منصوبه پرته له نور ځنډ څخه کار پیل شي. په لیکنه کې د چین په مرسته جوړیدونکې د کاشغر او گوادر تجارتي لار یادونه هم شوې او وایي چې پاکستان د دې لپاره چې د سیمه ییزې سوداګرۍ له چارو سره مرسته وکړي له هند سره هم باید خپلې تجارتي اړیکې ورغوي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکړي
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ولیکنه خبره کړې چې پکې راغلي پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی ولسمشری پریخي خو واکه لانه دې پریخي. لیکن وایي کړه چې د کرزی کار مودا پاتا رسیدا نو د ویلي ول چې د نوی ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله په خدمت کې به وي خو په واک کې به نه وي. لیکن وایي اوس شاوخوا لس میاشتې وروسته کرزی د غنی او عبدالله په تر ټولو سختو منتقدانو کې دی او خپلو سیاسي هلو ځلو ته دوام ورکړي. د لیکنې مهمه برخه پامیر ساحل اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي تیر کال چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واک موده پای ته رسیده نو د بهرنیو ډیپلوماټانو سره د مخخې په غونډه کې د هغوی مننه وکړه چې له هیواد سره یې مرستې کولې او بیا یې وویل دی به د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو اشرف غنی او عبدالله ملاتړ کوي، د هغوی په خدمت کې به وي او هر څه چې کولی شي هغه به په ډېره خاموشۍ کوي. ورځپاڼه وایي له هغه وخت راهیسې لس میاشتې تیرې شوې خو کرزی اوس نه د حکومت ملاتړی دی او نه هم غلی دی. د ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله په تر ټولو سختو منتقدانو کې دی او په سیاسي، ډیپلوماټیک او قبایلي ډګرونو کې فعال دی. واشنگتن پوسټ وایي داسې اندېښنه ده چې حامد کرزی د امریکا په ملاتړ د افغانستان کمزوري حکومت د بې ثباته کولو هڅه کوي. یو غربي ډیپلوماټ ورځپاڼې ته د نوم نه ښودو په شرط ویلي په ښکاره کرزی په افغانستان کې ځان ته یو رول ګوري. کرزی ورځپاڼې ته د مرکې له ورکولو انکار کړی دی خو د ده ملګري وایي نوموړی د غنی عبدالله کمزوري کول نه غواړي. د کرزی د ولسمشرۍ د مودې نږدې ملګری کریم خورم وایي کرزی داسې هیڅ اراده نه لري، هغه د حکومت مخالف ګوند جوړولو ته هم لیواله نه دی. د کرزی ناقدان وایي نوموړی غواړي خپل پخوانی ملګري او کورنۍ د درغلۍ یا اداري فساد له تورونو وساتي. ځینې وایي دی غواړي چې د افغانستان اوسنی حکومت له مشکلاتو او ننګونو سره مخامخ وي خو کریم خورم دا ټول تورونه بې بنسټه بولي. ورځپاڼه وایي کرزی اوس هم له بهرنیو ډیپلوماټانو سره ګوري. په دې وروستیو کې یې روسیې، چین او هند ته سفر وکړ او هلته یې له چارواکو سره ولیدل. د افغان حکومت چارواکي وایي دوی د کرزی د نورو هیوادونو سفرونو تا اندېښنه نه لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي غربي ډیپلوماټان فکر کوي چې د کرزی د قد او قامت بیا لوړېدو او ارزښت زیاتېدو یو لامل دا هم دی چې وسنی حکومت ډېر داسې کسان له ځانه لرې کړل چې د کرزی واکمنۍ پر مهال یې لوړې څوکۍ لرلې. نو اوس کرزی له دې حالته ګټه اخلي خو حکومت هم ځواب وایي. ورځپاڼه زیاتوي عبدالله څو ورځې مخکې په کرزی غږ وکړ چې په سیاست کې د ګوتې نه وهي. هغه پر نوموړي تور پورې کړ چې د هیواد خراب اقتصادي حالت ذمہ‌وار دی. همداراز اشرف غنی هم په دې وروستیو کې په کندهار کې د وینا پر مهال وویل په هیواد کې به هیڅ موازي یا متوازی حکومت ته ځای نه ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
افغانستان حکومت او ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د پخوا پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچا کمه شوې ده. له دې وړاندې د ګلوبل رایټس په نوم د یوه نړیوال بنسټ لخوا په خپاره شو ارقامو کې راغلي وو چې 90% افغان مېرمنې د تاوتریخوالي له یو نه یو ډول پیښې سره مخامخ دي. قسیم سولمل له کابله رپورټ راکوي.
د عامه پوهاوي لوړوالی او د بیلابیلو حکومتي او غیر حکومتي بنسټونو لخوا د تاوتریخوالي پر وړاندې د کمپاینونو عملي کول له هغو عواملو څخه بلل کېږي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم کړی دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې اوس د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بیلابیلې پیښې ثبتېږي او ورته رسیدګي کېږي. د دغه وزارت د حقوقو د څانګې مسؤلې عزیزې عدالت خان د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې خوشبیني څرګنده کړه چې د پخوا په نسبت اوس د تاوتریخوالي ارقام کم سوي دي.
اصلا د خلکو د پوهې کچه لوړه شوې ده، د قضیې ثبتېږي او ارقام یې وړاندې کېږي. مخکې ارقام نه ویل کېدل، خلکو د خپلو حقونو په اړه معلومات نه درلودل. موږ امیدواره او خوشبینه یو چې د تاوتریخوالي د قضایاو ګراف د پخوا په نسبت کم شوی دی.
د میرمن عدالت خان په خبره تیر لمریز کال په ټول افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 4000 پیښې ثبت شوې او د سږ کال په لومړنۍ روبه کې څه باندې 800 دا ډول پیښې ثبت شوې دي. تر دې مخکې د ګلوبل رایټس په نوم یوې مؤسسې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 90% لوړه شولې وه او افغانستان په نړۍ کې د ښځو د ژوند کولو لپاره د لسو بدو هیوادونو څخه یو بلل کېده. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو دفتر هم دا تاییدوي چې د تیر په مقایسه اوس د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی رقم سوی دی. د دغه دفتر وایند حسیب الله حبیبي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ځانګړي توګه د تاوتریخوالی شدیدې پیښې تر هغو ډېرې کمې دي چې د ګلوبل رایټس لخوا ورته اشاره سوې ده.
د یوې
هغه څه چې د ګلوبل رایټس په راپور کې یاد شوی و شاید د ټولو ډولونو تاوتریخوالی پکې شامل وي. ممکن ځینې سطحي موارد هم یاد کړی وي. هغه مېرمنې چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له سختو پیښو سره مخامخ شوي شمېر یې له دې په مراتبو کم دی. ښاغلی حبیبي ټینګار کوي چې حکومت باید د عامه پوهاوي دوام ته هڅې وکړي او پرې نه ږدي چې د ښځو حقونه او لاسته راوړنې ضایع سي. خو د ښځو د چارو فعالان وایي چې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي راکمېدل د تاوتریخوالي پر عاملینو د قانون په عملي کېدو پورې مربوط دي چې د ملي وحدت حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شي.
اوس هم اورېدونکو د کمرګل بیبي په غږ دغه سندره تاسو ته اورو. Thank you. اوریدونکو مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوښکې د کمرګل بیبي په غږمو سندره اوریده راځو. بل رپورټ ته د افغانستان په جلال آباد کې د اختر په څلورمه ورځ هم په سراج العمارت بند کې میله لګیدلې وه او خلکو ورته له کلیو بانډو څخه خپل ماشومان وروستي وو. د اختر له میلې خوند مزې اخیستې. په دغه اړه نور ورو له جلال آباد د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې.
سره لدی چې په جلال آباد کې د سیل او تفریح ځایونه ډیر دي، خو سراج العمارت بند یو له هغو څخه دی چې په عام ورځو کې پکې هم په سپورتي بوختیا او سربیره خلک د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي. خو د اختر په ورځو کې ورته په جلال آباد ښاریانو سربیره خلک له کلو او بانډو څخه هم خپل ماشومان راولي او د اختریزو میلو نه خوند مزه اخلي. سکل هم د تیرو اخترونو په سیر د اختر په څلورمه ورځ هم یاد بن کې د ماشومانو د ساتیرۍ لپاره بیلابیلې میلې لګېدلې وي چې په ماشومانو سربیره ترې لویانو هم خوند مزې اخیستلې. یو تن چې خپل ماشومان د اختر میلې ته راوستي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نوم مې دوست محمد دی او د خوګیانو د کوز بیا اوسېدونکو کې یم. په څو ورځې د اختر مصروف وو، د مبارکۍ کې و. نن د اختر څلورمه ورځ ده. ما خپل ماشومان وروڼه دوی مې راوستي دي او بس د ښار کې چکر ورکوو، بېلابېل خوراکونه پې کوو، ډېر ښایسته زنګوګانې لګېدلې دې کې هم وزنګول.
ګڼ شمېر ننګرهار میشتې کورنۍ چې په تېرو درې لسیزو کې یې په پېښور کې د کډوالۍ شپې ورځې سبا کړې وي، د اخترونو په مناسبت پېښور ته ځي او له خپلو اقرباو سره د اختر خوشحالي په ګډه نمانځي. خو ځینې بیا له پېښور څخه جلال آباد ته راځي او له خپلوانو سره په ګډه اختر تېروي. یوه ماشومه چې د اختر په مناسبت له پېښور نه جلال آباد ته راغلې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: د اختر په مناسبت سراج العمارت بن کې د خوراکونو فرعي هوټلونه هم پرانستي وي او تر څنګ یې د شنو چایو سو سماواتونه هم کالو سر لګېدلي وي. یو تن سماواچی وایي چې په سګنی اختر کې د چایو بازار ډیر ګرم وو.
رحمت الله منم د اختر پر ورځ مونږ کار ډیر ان شاء الله خې فسلګونه خلک راځي. سګنه کال ډیر ښه اختر راغې، کومه بد واقع هم پکېونه شو. مونږ شکر د خمو زوري مو ده.
د یادولو ده چې په سراج العمارت بن سربیره په جلال آباد ښار کې د بیسودو پل ته، په ډورونټه کې د ځوانانو پارک ته او د هډي فارم پارک ته هم خلک د اختر په میله ورځي او د ډول ډول خوراکونو تر څنګ لسیل او تفرینه هم خوند مزه اخلي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بالا انسان دې نه دال ک یو اونډه وته وای یا یو لوک شان غر وو یا یو غټ فایل وو دغه په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شاہ باز گڑے او دا چا صدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی وا دا دے ونٹر کیپٹل چیو نا پہ خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پپا کم درے او دا ہر زیارت پورس پپا کم یو لس بجے.
اوریدونکو د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې هم د اختر میلو و تړونو تر پرون ورځې پورې دوام درلود. د دغه ښار د موټرو په تمځای کې خلکو د تل په څیر دا کال هم اتڼونه وکړل او غاړې او سندرې وویلې. زموږ خبریال خدای نور ناصر دغه اتڼو ته ورغلی او دا رپورټ یې پرې موږ ته رالېږلی دی.
د نور اخترونو په څیر دا ځل هم د ژوب د موټرو تمځای له کلیوالو ډک دی او د هارو مرکسان د خپلې خوښې اتڼ کوي. یوې بلې خواته څرخي او ورسره غاړې او سندرې زمزمه کوي. په دې اتڼو کې که ځینو د خپلې ړنګې بانګې تورې او غنم رنګې لیلا سندرې ویلې، نو ځینو نورو یې بیا له جدایۍ سر ټکاوه. د اختر په دې میله کې چې د هرې قبیلې او هر کلي وګړي بیل بیل اترونه کوي، له ځوانانو سره سره د ار عمر وګړي پکې تر سترګو کیږي. د همدې اترونو ځینو ګډونوالو خپل احساسات له مشال راډیو سره داسې شریک کړل.
زه د کلي شاد زوی درغلی مرتار کال د اختر د پاره شپ پروګرام د ګرد یعنی عزیزان قریبان دوستان د زل ملاس په دغه ځای باندې خوشحالي مناو کو اترونه مناو کو خپل یعنی سمستیاني دغه ګرد سره وک دغه درې ورځې زموږ د پاره یعنی ډیر د خوشحالي او د نیکمرغي د نیکمرغي ورځې زموږ د پاره ډیر د خوشحالي ورځې.
بس خوند خو کوي خو زموږ د اډې د سال دی لډېر لري لري زخه سکون دي ځوانان ازي او دلته چې کوم دي زموږ د اډې ماحول چې کوم دي د ساتو ځای نه دي باید دا دي چې دا د جوړ سي ډېر خراب دي لري لري زخه ځوانان راځي دلته د میلو په باره کې راځي او د شغل په باره کې راځي. ان شاء الله تونه خو ډېر شه دي دار ځای تونه دار کوم یا ته تونه نه کوي نو موږ دا غواړو چې زموږ د ساتو ملر ځایونه برابر وي نه یعنی ځوانان دونه تکلیف کوي لري ځای راځي دغه د پاره نه په کار شي سم پرمړ بات نن ورته ازمر د پاره چې به وی اډا سم ویل د سات بل دی زیس
د جو په شمال د بلوچستان په اکثر نورو پښتون مشتو سیمو کې که څه هم د دوشنبه ورځ د کم کې اختر دریمه واخو په اکثر سیمو کې د اختر همدا میلې او تړونه تر 15 او 16 ورځې پورې دوام لري. خدای نور ناصر، مشال رادیو، ژوب.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو دا سلام پختونخوا خبرونی دا پای شی بیدی دا گل نواز پا خقبا دا لدے سندر خوند واخلو تراغی رستا دا مشال ریڈیو خبرونی دوام لری
ووڑلیلو سہر دے شمع لگی گی ونی پانی جنگا سہر ووڑلیلو سہر دے شمع لگی گی ونی پانی جنگا لگی گیونی پانچ زڑ گیا ہلتا پات کے گے سہ سے خونو دی ٹوم بھی پور دی گنا سارے بوڑ لے لو سارے شمع لگی گی انہیں پانی جنگا سارے بوڑ لے لو سارے شمع لگی گی انہیں پانی جنگا بطرے والے نظارے گام سہار رے چشن منگی لاندے میں دمائے دارازینا سہار رے وڑے لے لو سہار رے شما لگی گے انہیں پانچ جنا سہار رے وڑے لے لو سہار رے شما لگی گے انہیں
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15316 15,000 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.